وقت د ماسپښین درې بجې سوینن د دوشنبه ورځ د 2000 ماسپښین د سېشنبه ورځ د 2015 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د مشال لیډو د نن ورځې په یو بله ګړۍ کې موږ عبدالحی کاکړ او پوروال کاکړ هرکلی کوو. خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ نتورک ته کتنه کوو. په دومره نیمه کې درته حجرا پروگرام لرو چې نن د جلال آباد د ګوشتي ولسوالۍ په اړه باندې په پیل کې به پوروال کاکړ خبر ورکړو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پیرس کې لیدکاته کړې دي. د افغانستان په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړې دي. او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماښام د فرانس په پلازمینا پیرس کې لیدکاته کړې دي. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وسوې او ویل سو چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د خبرو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو وخت په اړه څه نه دی ویل سوی. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزه مسایلو واضح خبرې وکړې. پیرس ته له افغان ولسمشر سره د تللي یو پلاوي چارواکي مشال رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل سو چې پر خپله خاوره موجود د هغه وسلوال وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل سي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه صوبه کې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالان ته وویل بلوچ بلتون پاله د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګ اچونکو د برید توان نه لري.
دل تچی کومه فعال وسلوال ډلې یاد را لاس پوس یې ډلې دي په هغه کې دومره توان نسته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتي امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالې ډلې ترهګري بللې خو زیاته کړې ده چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته هم چمتو دی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخه یې مسلم لیگ نون ډلې یو ویشت څوکۍ ګټلې دي. همدارس تحریک انصاف ګوند د شپږو څوکیو په ګټلو پر دویم نمبر دی او دیارلس څوکۍ آزاد نمایندانو ګټلې دي. پرون انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره سو. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. د 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوی ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې د 1900 ماشومانو عمرونه له 8 تر 12 کالو دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا پیښه د ماین 14 وه او کنه کوم بل لامل و. په افغانستان کې وخت نه وخت د شخ کړل سویو ماینونو د 14 له امله مرګ ژوبل رامنځته کیږي. د ناتو عمومي سیکرټري ینز ستونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جګړه کوي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال رادیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې ده. دی وای د افغانستان ځواکونه وړتیا لري او موږ له دوی سره مرسته ته دوام ورکوو. موږ د دوی مرسته کوو، لارښوونې ورته کوو او مشورې ورکوو. همداسې نیټو او د نیټو ملګري افغان ځواکونو ته اړین فنډونه هم ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله من دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنی شمیره به په 2016 کال کې هم پر ځای وساتل سي. د جرمنی حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمنی په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. له نن منظور شوي د پلان سره سم به شاوخوا 1200 عسکرو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي، خو دا پلان د ټول پارلمان منظوري ته لا هم اړتیا لري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې پارلمان به کله پر دې بحث کوي، خو د چانسلر انګلا میرکل ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري د کوم له کبله چې دا پلان منظور کېدونکی ښکاري. من جرمني په پیرس کې له سویو بریدونو وروسته د فرانس دا غوښتنه ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد په جګړه کې د پیرس مرسته وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پوری کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسي جنگي الوتکه په نشه کړې و. دا د انکری خلاف د ماسکو تازه پارونکې څرګندونه دي. پرون په پیرس کې د ابو هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکی خلاف د هغې پیښې پر ضد د غصې ښکارندویي کوي چې روسي جنگي الوتکه یې رانسکوره کړه، په کوم کې چې یو روسی پایلټ هم ووژل سو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې د ترکی لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دي چې د ترکی خاورې ته د اسلامي دولت وسلولې ډلې د تیلو رسد دي خوندي وساتل سي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بي له رابع اکرم خان څخه.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.05 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، بنو کې 15 او 26 او په کوئټه کې منفی 2 او 19 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او د موسم او کرنسی حال هر رابی اکرم خان درکړي. په روانه غړي کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان او افغانستان مشران له وسوالو طالبانو سره د درېدلو خبرو پر بیا پیلولو سره سلا سوي، خو پاکستانی سیاستوال آفتاب شیرپاو د بل کوم مهم ګام په تمه دی.
دا اتم مهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی اویلم پوښتنه چې راغونو دا به یو بل لیک تدلیس.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هر کال سل مکتب سکولونه پر رسمي سکولونو بدلوي، خو د اپوزیشن یو غړی سردار بابک بیا برعکس خبره کوي. غنیم کال یو
پرایمري سکول نه یو پرایمري سکول او ما د 1000 سیوا مکتب سکولونه چې دا بابک.
او د نن ورځې حجره پروګرام کې د افغانستان جلال آباد سره نږدې د ګوشتې ولسوالۍ لورتو
د کلي نم پاس ګډ چاپېره غرونه دي چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډېر زیات سیلابونه راځي. زموږ ډېرې کرنیزې ځمکې، بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړله.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د پایله رپورت. پاکستانی وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره د طالبانو د روغې جوړې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. که څه هم چارواکي دا نه دي ویلي چې دا خبرې به کله پیل سي، خو زیاته کړې ده چې ترګر به د سولې ګډوډولو ته نه پرېږدي. یاد دې وي چې دواړه مشران تر هغې وروسته سره کښېناستل چې پاکستان میشت پښتانه ملت پاله سیاستوال دې وروستیو کې کابل ته ورغلل او ولسمشر اشرف غني ته پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وکړه. بشر ګواش په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت پړه څه نه دی بل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړي. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی، نو دا وی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده. نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې اغلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتنی کو لا سو خبره واضح شوی نه د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي. هغه کې موږ به غواړو چې پاکستان خپل همکاري وکړي او دې کې دا موږ فایشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکیم او په تناسو کې پاتې هم کېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي، خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی، خود دواړو خواو خبرې څارلې شي.
مونږ البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق چې په دې خبرو تورو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخرب یي، نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خلکو کې شوی دی. دا مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ د رابطې یا تماسونه دا نشي، مگر مونږ په مخکې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ذکر لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو بارک خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې دې خبرې خلاف ورزي کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دې وي چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د بشر ګواش رپورت مو اوریدئ. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشر پارټي پارلماني مشر او د تعلیم پوخانی وزیر سردار حسین بابک تور پوری کړی چې اوسنی حکومت په تیر دوه نیم کالو کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی، خو د پونا شاوخوا زر مکتب سکولونه بند کړی دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چرته چې د ماشومانو شمیر په مکتب سکول کې زیات وي هغه به نه بندېږي. تفصیل له پېښوره د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان دا ګل په ماخام صوبای اسمبلی ته وویل دا صوبې په لرې پرتو او پسمانده سیمو کې به هغه مکتب سکولونه نه بندیږي چرته چې د ماشومانو شمیره زیاته وي او یا په یو نیم کیلومتره دننه سرکاري پرایمري سکول وجود نه لري. دا پختونخوا د تعلیم وزیر دغه خبره د مخالف ګوندونو لخوا د مکتب سکولونو د بندیز په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې صوبایي حکومت دا یو پالیسۍ لاندې هر کال سل سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلوي کوم چې د جنرال ضیاء الحق د وخت نه جوړ شوی وو. دا حکومت یو سکیم دی دا مکتب سکولونو په ریګولر سکولونو کې بدلول. هر کال سلسل مکتب سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلیږي کوم چې د ضیاء الحق د وخت نه جوړ شوی وو او کوم چې تاسو وایې بند شوی دي نو هغه بند نه بلکې نور سکولونو ته راوړل شوی دي چرته چې نږدې پرایمري سکولونه وي هغه ته شفټ شوی دي. خو بیا زه وایم چرته چې په یو نیم کیلومتر کې سرکاري پرایمري سکولونه نشته او چرته چې مکتب سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وي هغه به نه بندیږي. خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي سلپاټې پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل دغه پالیسي د تیر حکومتونو هم وه چې مکتب سکولونو په ځای عام سکولونه جوړ شي. خو افسوس خبره ده چې موجوده حکومت په دوه نیم کاله کې یو پرایمري سکول نه دی جوړ کړی او بیا یې خوشا زر مکتب سکولونه بند کړي دي.
مکتب سکولونه کې دا بابل سوال دا چې دا 1000 سکولونه موږ په کوم رفتار باندې سکولونه جوړو زموږ وسایل کم دي. زما خپل اندازه دا چې 1000 سکولونه موږ په روانو 35 کال کې نشو جوړولی.
دا پختونخوا د تعلیم وزیر د یو پختنې په جواب کې صوبایي اسمبلی ته وویل موجوده حکومت په سرکاري سکولونو کې د اضافي کمرو تشنابونو او نور اسانتیاګانو لپاره 9.5 ارب روپۍ منظور کړي دي. دا کوم تر مخه د یو سکول پرنسپل د علاقې د مشرانو په خوځنه او مرسته دغه پیسې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
نن په پېښور کې قبایلي خبریالانو د دوی د ملګرو د وژنې او ځینو نورو ته د دړکو د قبایلي خبریالانو د عدم تحفظ پر ضد له پېښور پرېس کلب څخه تر ګورنر هاوس پورې احتجاجي لاریون وکړي. دوی بیا د ګورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې په لسګونو قبایلي خبریالانو تر څنګ د پېښور پرېس کلب او د خیبر یونین اف جرنالست غړو هم ګډون وکړي. زموږ همکار زلاند یوسفزی مالته ورغلی وو او د دوی دغه خبرې رالېږلې چې پایلې د مظاهرې له شعارونو کې شي.
زما نوم فاروق مشروب دی او د جنوب نورستان سره تعلق لرم او تیرو 15 کلونو څخه د صحافت شعبې سره وابسته یم. د مختلف قسمه قوتونه د چاغې په وجه مطلب صحافیانو ته تھریټ سمېلاویږي نو دغه دنه علاوه د کمیونیکیشن چې کومه مسله ده هغه هم ډېره غټه مسله ده چې صحافیان ته پېښېږي. د قبایلي صحافیانو هغه 10% تحفظ دی هغه هم نشته دی.
زما رسول داوړ نامه دی، شمالي وزیرستان نه صحافي یم، دلته جیو ټلویزیون سره کار کوم. بالکل مونږ خدا کو خواهش و چې مونږ وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو. اوس مونږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا مونږ لپاره یو دی، ځکه چې مونږ ته هلته هم خطره وه دلته هم خطره ده. اوس مونږ کله په اسلام آباد ته ځو، کله لاهور ته ځو، کله یو ځای بل ځای ځان غلی کوو، نو مونږ صحافت څه وکړو؟
زما نوم نور بیران دی، شمالي وزیرستان تلور سره مې تعلق دی او هلته ایز اے جرنلسٹ کار کوم. سلور پنځه سو باندې به ته سوچ کوي چې یاره مونږ به کوم طرف ته دغه رپورټ مونږ ته مشکلات جوړوي. مشکلات خو هر ځای کې شته او شمالي وزیرستان کې هم شته. که یو رپورټ جوړ کړو مونږ ته هلته د حکومت طرف نه یو طرف ته زاویه وګورو نو هغې طرف نه مشکلات شته. طالبانو طرف ته خبره لاړه شي هغې طرف نه مشکلات شته. قبایلي سسټم دی هغې طرف ته خبره لاړه شي هغې طرف نه مشکلات شته.
ما مشترم خان نوم دی، د ټرایبل جرنلسټ ممبر یم. د مومنټ تعلق صحافي مجبوري ده چې کوي کنه دا نن سبا په ټرایبل ایریا کې زما په خیر چې کار دومره سخت شوی دی چې دومره سخت کار باندې هم په دې نړۍ کې نیم نور.
زما نوم دی نصیر اعظم مسعود او تعلق مې دی د جنوبي وزیرستان سره.
زمونږ ته خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا یا د ادارو لخوا هیڅ قسم تحفظ نشته. اوس یو څو ورځې مخکې زما د انفارمیشن منیسټر چې زمونږ کوم منیسټر دی پرویز رشید، د دې سره زمونږ ملاقات وشو، لیدکاتمه وشو،
ماته ډیر زیات افسوس وشو چې کله مونږ دوی ته وویل چې زمونږ یو ورور د زمان مسعود چې د کوم تعلق جنوبی وزیرستان سره و اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم ووجل شو د دې فیملی ته ریلیف په حواله سره او چې کوم هغه صافیان چې کوم دوی ته تریټ دي چې په دې کې ماته هم تریټ دي مرتن دوی لپاره د تحفظ نو هغې مخکې ماته دا وویل چې په دې سلسله کې زه بالکل بے بس یم.
دا قبایلی خبریالان چې په پېښور کې نن مظاهره وکړه وروسته له مشال ریډو سره خبرې وکړې. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوابي کې د پولیو کمپاین لپاره یو مشر ډاکټر یعقوب خان د وژنې په غبرګون کې ډاکټرانو نن په خیبر پښتونخوا کې تېره ورځ لمانځي خو د هسپتالونو کار د معمول مطابق روان دی او د ډاکټر یعقوب د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو پروسه درج کړل شوی دی. د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ټیمونو او کارکونکو په وسوال بریدونو کې په مجموعي توګه 8 کسان وژل شوي او 9 شوبل شوي دي. نور تفصیل له پېښور د غلام اوس په ریپورت کې.
د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو انتظامی چارواکي ډاکټر صوبان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر یعقوب د وژنې په غبرګون کې ډاکټران د خپګان څرګندونه کوي خو د هسپتالونو کار د معمول په رنګ روان دی.
اول خو ډېر افسوس دی که زموږ یو مرګری خوږ مرګری ډاکټر سکومه دی هغه پر شهید شوی دی. په داسې واقع کې ډاکټرانو طرف نه سکوم کار هغه شوی دی. ټول ډاکټران دغه مزمت کوي د کاغه کوي سیره د دوا کې مزمت کوي هغه احتجاج په تور باندې یو هغه کړی اسټرایک خو نشته خو لکه تعزیت په تور باندې هغوی دا هغه کړی سیره تورې پټې یا څه دا شیر مزا حکومت هغوی لګولي دي.
د صوابۍ ضلع د پولیو د کمپینونو لپاره د مشر ډاکټر یعقوب د وژنې په لړ کې د صوابۍ د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی 13 ورځ په زیاده صوابۍ کې په نهر بای پاس باندې نامعلومه موټر سایکل شروع په ډزو وژلی و او د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد محکمې د نوموړي د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د دې پیښې نورې پلټنې هم پیل کړې دي. بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پولیو د کنټرول روم یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې پولیو په ټیمونو په وسلوال بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي او یو کم 30 جوبل شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکي او د پولیو د کارکونکو په امنیت باندې مامور پولیس هم شامل دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
او یو بل رپورت دی چې پرون په اسلام آباد کې سوي بلدیتي انتخاباتو کې غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. د دې نتیجو له مخې پاکستان واکمن مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. دا انتخابات په 50 یونان کونسلونو کې سوي وو او په کې 650 کسانو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې په اړومبي ځل شوي مقامي انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو مطابق د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې د نهې په ورځ ترسره شوي مقامي انتخاباتو کې مسلم لیگ نون 21 چوکۍ او پاکستان تحریک انصاف 14 چوکۍ ترلاسه کړې دي. 43 آزاد امیدوارانو هم په دې انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. په دې انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي هم برخه اخیستې وه خو په کې یوه چوکۍ هم نه ده ترلاسه کړې. د اسلام آباد یونین کونسل 9 G10 نه د چیرمن په چوکې کامیابی ترلاسه کوونکې ملک ساجد وایي چې د خپل یونین کونسل خلکو د بنیادی ضرورتو لپاره به کار کوي.
ګاز کی سپلای، پانی کا مسله، سیوریج کا نظام،
د ګیس فراهمي، د اوبو مسله او د اوبو د وتو نظام داسې شیان دي چې هغه د اولس په بنیادی حقونو کې راځي. د دې شیانو نه د خلک محروم دي. دا شان د بنیادی صحت مرکزونه هم نشته او کمیونټي مرکزونه هم نشته چې خلک خپل مړي ژوندۍ پکې وکړي. نو زه به په دې مسلو کار کوم او د یو کال دننه دا مسلې د هوارولو کوشش کوم.
د ذکر د 13 ورځ اسلام آباد کې د سکیورټي انتظامات هم سخت کړی شي وو او په دې موقع د پولیس او رینجرز اهلکاران ولاړ وو.
حکومت په هیواد کې په یو شمیر ملکی او غیر ملکی شانو د ټیکس شرح زیاته کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر سنیټر اسحاق ډار 13 ورځ خبري غونډې ته وویل چې یو شپېته هغه درآمدي شان په چې د وړاندې نه ریګولریټي ډوټي نه وه په هغې 15% ټیکس لګول شوی دی. دې ته کارپوهان په څه نظر ګوري. احمدالله رپورټ جوړ کړی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ګل پورس د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې وروسته خبری غونډې ته وویل چې سخت کال په لومبو شپږو میاشتو کې د یو شمېر شیانو نرخونه کمیدو او د بیلو عواملو له کبله د ټیکس محصولاتو په لړ کې د 40 ارب روپو شارټفال سره مخ دي.
1000 سے لے کے 1800
سیسی نو واخله تر 1300 سیسی پورې په نوو او زړو ګاډو لس فیصد درآمدي ریګولیټری ډیوټیز یا تکړه شوې ده. 1000 سیسی او د دې نخکته ګاډي به د دې نه مستثنا وي. په مقامی کچ جوړیدونکو په ګرانو سیګریټونو فیډرل اکسایز ډیوټي 3000 روپو او په ارزانه سیګریټونو اکسایز ډیوټي 1240 روپو په ځای 1440 روپۍ کړی شوې ده. په یو شپېته درآمدي سیزونو د ډیوټي زیاتولو څخه به 6.5 ارب روپۍ، د 1% اډیشنل کسټم ډیوټي نافذولو څخه به 20 ارب روپۍ، او د بهر نه په نوو او زړو ګاډو راوستو ریګولیټری ډیوټي زیاتولو څخه به 2.5 ارب روپۍ حکومت ته ترلاسه شي.
د حکومت لخوا په یو شمېر ملکي او غیر ملکي شیانو د ټیکس زیاتولو نه به په عام ولس اثرات پرېوځي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر معراج الحق وایي
حکومت کوم یو ټارګټ خو دی چې موږ محصولات هغه به دومره کېږي چې کوم اوس ریوینیو راغله نو تقریبا 40 ارب روپو هغه کم راغی. ریوینیو کم ټارګټ چې حکومت خو دی هغې لپاره هغه اوس فاینانس منسټر او ګورمنټ داسې ډیسیژن واغسته چې دغه ریوینیو به موږ په انډایرکټ ټیکسز کې به پوره کوو، چونکې حکومت خپل کم کمزوري چې دا چې هغې ټارګټ اچیو نه کړی شو هغې عوامو ته ټرانسفر کوو او دا ښه خبره نه ده. مهنګایي به خامخا دې سره سوا کېږي، عوامو باندې به د دې بد اثر راځي، او کوم چې عوام ته یو ریلیف ملاو شوی و د کم قیمتونو په شکل کې نو دوباره حکومت هغه ریلیف د عوامو نه واغستو.
د یادونې ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولو او ډیزلو زاړه نرخونه پر ځای وساتل او د خاورو تیلو په نرخ کې یو کم 80 پیسې کمی وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس په پیرس ښار کې د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه روانه ده. پاکستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې آب و هوا یې خرابه یا خچنه ده. دا چې حکومت په خپله ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کولای سي، تفصیل به د فرخنده اسد په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چېرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
بالکل موسمونو چې کوم پیټرن دی، کوم انداز دی، هغه بدلېږي. کوم چې د زرګونو کالو خلک بالکل وزدې سره مخامخ دی او خلک خبرون دی د حاله پورې او دا نه چلته کې چې کوم د ژوند د تېرولو کومې ضروري طریقې دي نو هغه خلک دې مجبورې کړي چې هغه دې ونې هم پرېږدي، هغه دې نور چې داسې کوم د ماحول سره متعلقه کوم کارونه دي کول پکار دي نو هغه هغه شان دي نه کېږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یا استاد ډاکټر آصف وایي باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
او دا ټول ایشوز موږ ډیسکس کوو، فار ایگزامپل که دا ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو. صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو. نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې
د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او په خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاءالله الله خان بنگشوای
اور تاسو څخه خیال وینم دا انوایرنمنت غد پرا د بلین ټری سونامي کوم څه غد پلانټیشن شوري دي بیسیکلی دې پرې سمو خبر پخ مخا کې فری ان دا انوایرنمنت سړي دې باندې زیات کړی دا فوکس کړی دا دا انوایرنمنت غاشي کلیئر انوایرنمنت وي او دې علاوه مو په ډریسي ډرینکینګ واټر هاو ډریسین ډرینکینګ واټر حوالے سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګي لګون مطلب شوري کو او د سه مختلفه کې پبلک هیلث سیکٹر کې کلین ډرینکینګ واټر باندې لګي دي زور شوري دا نو خیر په مخا حکومت مکمل فوکس دی عوام ته انوایرنمنت د سه کو بالکل فری او مطلب صفا انوایرنمنت وي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شو خبرو عمل کوي خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولی دي.
فرخند اسد او اوسم درې نیمې بجې سوي دي. بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماښام د فرانس په پلازمینا پیرس کې لیدکاته کړي. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتر پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدو کتو پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه صوبه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نسته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبري اعلان ته وویل بلوز بلتون فالي د عملیاتو په ترڅ کې ځپل شوی دي او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخه یې مسلم لیگ نن 21 څوکۍ ګټلې دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 یې ټپ کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوي ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې په نشه سو ماشومان عمرونه له 8 تر 12 کالو دي. د ناټو عمومي سیکرټري ینس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف د جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې ده او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخه اخیستو د پلان منځوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړ زخوا وریدل او سم حجره پروگرام لرو. بازما دابد د افغانستان جلال آباد سره نشته ګوشتي ولسوالۍ لتللی حالت خلکو سره خبري کړي او دا پروگرام را لښلی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسو قربایم. دا ځل مو اوجره د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په یو کلی کې جوړه ده. د ګوشتې ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال شرق ته په 50 کیلومتر کې موقعیت لري او لوی کلی په کې خویزی، ماماخیل، دوړخیل، خوګاخیل، انارګي، اړخه او سربند یادول وړ دي. که څه هم په ګوشته کې داسې ودانۍ نه لیدل کیږي چې سلګونه کلونه قدامت دی ولري خو په غرونو او سمسو کې د بودایي مذهب اثر لیدل کیږي. لمرخاته ته د کامی او لمر پریواته ته د لالپوري ولسوالۍ او مومند ایجنسۍ موقعیت لري. د کونړ سفان د سیند له دغې ولسوالۍ تیریږي او له سینده پورې غاړې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لاشپور کلی دی. لکه څنګه چې نور پښتانه خپل دود دستور پالي د ګوشتې ولسوالۍ خلک هم غشان خپل دستور پالي. په غم خادې کې یو له بل سره ګډون کوي او د جرګې سیستم ته ډېر ارزښت ورکوي. دا ځل مو حجره د ګوشتې ولسوالۍ په خویزو کلي کې جوړه ده. دا چې د کلیوالو لوی ستونزې څه دي په حجره کې ناس لسو تنو مشرانو یې پوښتو. کاکا تاسو اول خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسې په کلي کې عمده ستونزې څه شی دي.
زه سبحان الله د ګوشتې د ولسوالۍ د خویزو د کلي اوسیدونکی یم.
د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډېر زیات سیلابونه راځي. استنادي دیوالونه نه لرو. پړونه زموږ په کلي دغومره جګ دي. تېره موده کې یو سیلاب راغلی و چې زموږ ډېرې کرنیزې ځمکې بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړله.
تاسې د دغې ستونزې په اړه باندې کله ولسوالۍ ته او یا هم د ولایت مقام ته مراجعه کړې ده؟
هو صاحب، منګه تقریبا چې په درجنو درجنو کاغذونه لیکلي، چارواکي م راوستي دي، په دې سترګو مورته ښودلي دي، عریضې م ورته کړي دي. دوی په دفترونو کې همدا اوس هم زموږ د خوړونو بلها عریضې به پرتي، خو چونکې چارواکي زموږ په دې خبره باندې هېڅ غوږ تر اوسه پورې نه دی ګرولی.
یوازې خوړونه دي چې ستاسې ځمکې او کورونه تخریبوي او که نه؟ زه چې دلته وینم د کونړ سفان د سیند هم د ګوشتې د سیمې نه تېر شوی، بلکه د خویزو د کلي نه هم تېر شوی. دغه سیند خو تاسو ته نقصان نه در رسوي؟
زه په خپله د دې ولې میراب یم. دا وله ما کوله پروس کال وړي. تا عمل وکړه چې د درې څلورو کیلو په اندازه باندې هندواڼې په دې پټو باندې ولاړې وي او سیند ورته داسې رامخامخ و چې هغه هندواڼې به سره د دې بوټو همداسې دغه کولی. په کال په کال تقریبا چې په لسګونه جربه ځمکه زموږ نه سیند وړي او سیند دومره سریله دی چې منځ کې ټاپوګان پاتې شول اخوا دیخوا ټولې ځمکې زموږ نه سیند وړي.
زه چې په ډېرو کلو کې دلته ګرځېدلی یم او د سیند د غاړې کلي وي، د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې چې په ولایتي سطحه د ملي پیوستون ادارې جوړې شوې دي او بیا په کلي کې شوراګانې لري، دوی اکثرو ځایونو کې د سیندونو مخې ته او د خوړونو مخې ته استنادي دیوالونه کړي دي. ستاسې په کلو کې دغه چاره سرته نه ده رسېدلی؟
زموږ د ملي پیوستون په پیسو باندې د سیند په غاړه باندې کار نه کېږي. هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي. شوراګانې پکې کمې دي، موږ ته ډېرې کمې پیسې راکول کېږي. یو مسله دا شوه. او دویمه خبره دا ده چې د ملي پیوستون کمې پیسې دي، هغه موږ داسې ډېر د ضرورت په حساب باندې چې دی هغه موږ د خوړونو غاړو ته پې استنادي دیوالونه کړي دي.
اوس مو غوښتنه څه ده؟
اوس مو غوښتنه دا ده چې د سیلاب نه هم بچ شو او دا کرنیزې ځمکې زموږ د دغه نه بچ شي، د سیند نه بچ شي.
مننه، خوشاله اوس. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس یو بل کاکا ته مخامخ یم. دی د پوهنې ریاست سره تعلق لري، وظایف یې اجرا کړي دي په دغه برخه کې. د ده مخته دا پوښتنې ږدو چې د دوی په کلي کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني اول خپل نوم والی.
زما نوم روح الامین بشیر دی. دا ډېره لرې سیمه ده. زیاتره نصابي کتابونه چې کوم د معارف لخوا نه جوړ شوي هغه دلته په مکمل دغه نه رارسېږي او بلکې راورسېږي. د استادانو خوا نه هغه لازمه هدایت چې باید کتاب وساتل شي چې د هغې نه آینده شاګرد چې استفاده وکړي هغسې نه کېږي. استادان هم کامی او دارو معلمین دي، کوم چې د دې لسونه فارغ دي هلته ځي او مسلکي استاد باید موجود وي او هغه په خپل مسلکي په خپل مضمون باندې باید با قدرت وي، حاکمیت ولري تر څو چې نور لکان ته استفاده وکړي.
دغه د در معلمینو نه چې فارغ شوي دي، دا استادان ستاسې په دې کلي خویزو په مکتبونو کې په کار ګمارل شوي؟
هو، زیاتره په کار ګمارل شوي. خو دا پته نشته چې دوی څه قسم ته فارغ شوي دي، آیا ځوانه ته اخیستل شوي او که سریله شوي دي. هغه په خپل مضمون باندې کوم چې فارغ شوی دی حاکمیت نه لري.
مدیر صاحب، ستاسې مطلب دا دی چې اوسنی کوم نصاب چې جوړ شوی دا ګران دی؟
دا ډېر ګران دی. یوازې د لسان برخه دا چې د انګلیسي برخه څنګه ده، د پښتو برخه څنګه ده، نور مضامین څنګه دي، د سینسي مضامین څنګه دي، هغه د دې زیاده سوی نه ډېر اوچت دي.
نو ستا د خبرونه ما داسې څه واغستل چې تاسې په دغه خپله سیمه کې مسلکي استادان غواړئ او هم در معلومین؟
دارو معلومین هم غواړو، مسلکي استادانو په څنګ کې هم استاد دسې نه چې په هغه نقلم په عقل کېږي چې په نقل باندې کامیاب شوي و هغه استاد دغلته لاړ شي او صرف وظیفه او کامیابي کې باید هلته مو سره حق وکړي.
مننه مدیر صاحب محترم، موږ به ستاسې ستونزې یوه په یوه د چارواکو مخ ته کېږدو. د خویزو په کلي کې یو بل رور ته مخامخ یم او دی به اول خپل نوم ولي او بیا به راته ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیک شته که وی سستونزې لري.
زما نوم ملک حرکت، د ګوشتې ولسوالۍ د خویزو د کلي اوسېدونکی. ګوشتې په ولسوالۍ کې خو یو کلینیک موږ ته شته چې هغې کې ډېرې ستونزې شته، هم د دوایي په حساب باندې او هم د ډاکټر په حساب. نو تاسو ته موږ کومې ستونزې وو؟
داسې عمده ستونزې ووایه چې مثلا دغه کلینیک چې ته یادې په دې کې ښځینه ډاکټره شته دي؟
ښځینه ډاکټره خو نشته. یعنی دوه ستونزې چې موږ ډېر ورسره مخامخ کېږو چې یو د پنډسیټ اوس ډېر زیات شوی دی چې دغه ستونزه مستلته مریض پیدا شي نو یو واجل اتی روزو کی زما خپل یو خوریو دلته ډاکټر درد پراغه بس منشر ساون وغه کلمې دننه و چاودل نو هغه ډیر خطر سره مخامخ شو تقریبا وسم جوړ نه لاله درې میشت کی او یو د ولادي د ماشومان دې تکلیف سره ډیر مخامخ یو چې مریض من اکثر زیات د دې جنوړو مفتم بابا تک مفتم بابا تنینو به امه روغتیا ته رسو کلینیک سیتا میته
دا خو د دې زنه تر جلال آباد ته پوری تقریبا 50 کیلومتر لار ده نو دغه 56 مریض یا دا کوم چې خور شه د ولادت سره مخ شوی وی دوی په لار کې ډیر ستونزې لري ساسي په دغه برخه کې څه غوښتنه ده چې
زمونږه خو دغه غوښتنه ده چې مونږ ته صحیح ډاکټران جراحي ډاکټران راولېږي چې د دې 56 علاج هم کولای شي د سیمه معمولی لکه یو دانه په پیدا شي په نس کې یا په لاس کې چې دغه علاج کوي او دویم خزینه ډاکټر مونږ ته پکار دي چې هغه د ولادي مکمل تخصیص او معلومات کولای شي نو دغه ډیر ضروری او دغه دي چې مونږ ته
دلته په کلینیک کې دوایا نشته
یاره د دوایانو نه خو بالکل داسې ده چې پاک دی موږ اوسه پورې که زنانه ورشي هغه پرچی ورته ولیکي وی ګوري خو پرچه ولیکي نو دوی به په بازار کې خپل اخلو اوسه پورې موږ دوی د کلینیک له نه ده راوړي
نو د دولت نه مو غوښتنه ده چې په
غوښتنه هم د دولت نه همدغه ده چې کومې دوایانې دولت سره هغه موږ ته دلته راوړي کومې خیر دی نه وي هغه به موږ بازار کې اخلو که غریب یو هم څه کوي نو مریض دپاره خو پکارېږي
یو بل کاکا ته مخامخیم دی براته اول خپل نوم والی او بیا براته دا ووایي چې دوی د زراعت په برخه کې څه ستونزې لري
زما نوم ملک محمد انور خیزوال دی د ګوشتي د ولسوالۍ د خیزو د قوم اوسیدونکي او خو د تاسې نه ډېره مننه کوم چې دلته راغلي یاستئ او د ګوشتي د ولسونو دغه مشکل چارواکو ته رسوئ د زراعت په بخش کې که درته داسې ویم چې زموږ د ګوشتي د ولسوالۍ چې ده تقریبا 95% ځمکه للمي ده او 15% ځمکوي ده ان تقریبا چې 40% ځمکوي موږ لرله دا 15% له په دې خاطر راغله چې په زرهاو جریبه ځمکه زموږه سیند تخریب کړل نو زراعت زموږه د یو کال نه بل کال سره نشته سره مخامخ کیږي او په دې کې همدغه زموږ چارواکو غفلت کړی دی شکایتونه او فریادونه او عریضې او چغې دغه ټولو ولسونو مشرانو کړي دي په وار وار سره خو د دولت رسیدګي نه ده کړې نو زمونږ په هغه څه ته چې ضرورت یې لکه نورو ولسوالیو ته چې ورکړ شوي دي
مثلا نورو ولسوالیو ته څه شی ورکړ شوي دي
لکه نورو ولسوالیو ته د یخې خونې ورته سردخانې دا ورکړ شوي ده موږ په خپله ولسوالۍ کې نه لرو نورو ولسوالیو ته د زراعت په بخش کې وخت په وخت سره دیقانانو څخه ترشینینګونه ورکول کېږي دا موږ ګوشتي ولسوالۍ تقریبا د دې نه بې برخې پاتې شوي په نورو ولسوالیو کې کوفراتیفونه ورکړ شوي دي زموږ د ګوشتي ولسوالۍ نه کوفراتیفونه ټول شول شوراګانې جوړې شولې زه په خپله دغه یو مسؤول وم او بیرته یې پیسې ورکړې زموږ د خپلې شوراګانو پیسې اوس هم پرتې دي خو مګر مې څه موږ د کوپراتیو د لارې ونه لیدل دولت یې څه ونه کړل دا وجې دا په دې خاطر چې په ګوشته کې امن دي او زموږ دولت یو داسې سست دولت دی په کومه ولسوالۍ کومه منطقه کې چې امن یې هلته هېڅ توجه نه وي نو په همدې خاطر تاسو ته پته ده راغلې سې دا ګورم سرحد د پاکستان سره د ګوشتې ولسوالۍ سرحدي ولس خو الحمدلله امن دی که د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي هېڅوک هم په دې ولسوالۍ کې د نامنۍ دپاره کوم دغه نه دغه د زراعت بخش دی زموږ یو وخت نه بل وخت سره دونش سره مخ کیږي
دغه ستونزې چې تاسو ماته وویلې او دغه کومو مراتو نه چې تاسو محروم یې د دغه غوښتنه مو کله له دولت نه کړی
په کاراتو کاراتو هم د دې غوښتنه کړې ده یو کارات چې موږ په خپله باندې ځینې لړو شکایت هم ورته وکړ چې زموږ د غزرات تقریبا د ګوشتې ولسوالۍ لپاره یو نیر چې د کرزي په وخت کې دغه پلان جوړ شو نقشې جوړ شو $300,000,000 مصرف په هغې باندې راغی چې دغه پروژه د دې ډیزاین جوړولو ایران اخیستې وه ګټلې وه بیا د هغوی د طریقه $300,000,000 مصرف یې را اوس همدغومره مصرف که په یو بند باندې راشي شي چې کامل د لړ نه جوړیږي ټوله گوشتي ولسوالۍ ته ویکي هم سي وادم کړو د دې لپاره موږ څومره لاړول یعنی موږ درته یم د زراعت په بخش کې نه په هر کې کلینیک کې که په دې صحت کې که په ترانسپورت کې که په نور په هر شي کې د گوشتي ولسوالۍ دې نه بې برخې ده په دې خاطر ده ګوره موږ د گوشتي په ولسوالۍ کې هېڅ نه لرو دغه لیسې چې لرو ګوره چا دیوالیګانې نه لري همداسې سړک ته ماشومان تاسې په خپله راشي وګورئ زموږ دغه د عبدالحمید مومن لیسه چې د گوشتي د ولسوالۍ په زړه کې پرته ده چار دیوالي نه لري
غوښتنه مو څه ده
دولتو چارواکو نه مې خواهش دی دا مې ته غوښتنه ده چې په سلو کې 0% یوازې گوشتي ولسوالۍ نه ده ټول افغانستان په دې اور کې دي چې امن ته موږ ضرورت لرو امن ته امن کې زراعت هر ټول ولسونه په خپل ودرېږي او هر سړی به بیا په خپل کار باندې خدای خو چې امني په ټول افغانستان کې چې مې دوه نقطو سوال کوم دولتي چارواکو ته هم د پاکستان چارواکو ته هم د افغانستان په چارواکو دا دواړه زه کېدم چې زه په دې منځ کې پروت یم د گوشتي ولسوالۍ ده چې امن یو د قرآن قانون شرعي نظام نافظ او یو د افغانستان او د پاکستان ډیورنډ دغه مشکل حل کړي دغه مشکل چې هر شو دغه څه نامنې اور چې بل دی په دې دوه نقطو دي لکه څنګه چې عراق د تیلو ښکار شو دغه رنګه په دې ډیورنډ باندې اور بل دی افغانستان او پاکستان هم د مسلمانان به تباه کېږي دواړو دولتونو ته مې سوال دی چې په دې دواړو باندې د سره هغه اورو کي او عملي کي دا مسله عملي په هر ځای چې دا کرښه کش کړي په دواړو دولتونو په رضا سله کش کړي چې دواړه خو ولسونه د دې اور د سوځېدو نه بچ شي
مننه خوشحاله اوسي د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو اوس په ګډه یوه سندره اورو او بیا بیرته د خوځو کلي ستونزو ته
تمکور د پختنو پختنو سما گران گران افغانستان سما گران گران افغانستان غچی چیرا واړم د تور خم په تور زنجیر ننګ را هر ته چې بیا راشم پکې وینم خپل تصویر څوک چې د غلط پرات دی میړ نکلک پښتان دی زما تن دې زما وینا په ولا چې ډېر خواږ دی دسان فرق می پیدا نک پی خبر نہ تر لغمانا دسان فرق می پیدا نک پی خبر نہ تر لغمانا تلوی کور د پختنو تلوی کور د پختنو سما گران گران افغانستانا کنڑے نورستان استا درو تمی سلام دے خائس کی برابر ہم تر سر زما کلام دے سمر خلے چمی سواد دے پغمان کم تین دے زیاد دے دکوئی ٹی تسل سکھی گی کندہار دے ککلات دے پکتیا زانتے یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا بکیا زانت یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا تلوی کور د پختنو تلوی کور د پختنو سما گران گران افغانستان سما گران گران افغانستان
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسی د گوشتې ولسوالۍ د خویزو کلی د خلکو ستونزې واورېدې اوس د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ته راغلی یم او د دوی ستونزې به ورته یوه یوه مخته ږدو. عبدالزی صاحب، د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی وایي چې د دوی کلی کرنیزې ځمکې د سیلاب او د سین مخته دي او هر کال د دوی نه سین په سلګونو جریبه ځمکه تخریبوي. دوی هلته په سیمه کې تیرو کلونو کې استنادي دیوالونه ورته جوړ شوي و، خو دوی وایي چې هغه اوس د سیند په منځ کې دي. دوی ډېرې غټې غټې تیږې غواړي چې د سیندونو مخې ته یې واچوي، چې او دوی وایي چې د ملي پیوستون له لارې چې کومې پراختیایي شوراګانې دي او دوی ته کومې پیسې راځي، د ده دپاره ناکافي دي چې دوی پې د سیندونو او سیلابونو مخه ونیسي. ستاسې اجرات به په دې برخه کې څه وي کړي مو دي او راتلونکي کې به څه وکوي؟
ډېره مننه. په نورمال شکل سره موږ ته د ولسوالیو نه ورته ستونزې را رسېږي او موږ بیا هم د مربوطه ریاست سره او هم د وزارت سره شریکوو چې په حل باندې کار وشي. د ګوشتې ولسوالۍ دغه ستونزې موږ هم تاییدوو، پخوا هم دوی موږ سره شریکې کړې دي. په کلو کې لکه څنګه چې تاسې ذکر وکړ، موږ د کلو پراختیا ریاست د طریقه د ملي پیوستون پروژې لرو، که ځینې پروژې داسې چې هغې ته ډېره بودیجه ضرورت واوسي نو بیا دا تعقیبېږي د مربوطه وزارت سره څو هغوی ورته په زیات اندازه بودیجه انتقال کړي. یو لاره دا لرو. بل بعضې وختونه موږ کولی شو د موسساتو په مرسته باندې دوی ته دا ډول خدمات عرضه کړو، خو زما هیله به دا وي چې دوی که وکولی شي دومره معلومات موږ سره شریک کړي چې آیا د دوی دا ستونزه تر ولایت او د کلو پراختیا ریاست رسیدلې که نه. که نه وي رسیدلې، زه یو نوی زیری دوی ته ورکوم. څو ورځې وړاندې چې والي صاحب کابل ته تللی و، د کلو پراختیا وزیر صاحب سره یې ناسته وشوله او د هغه نه یې په همدغه مورد کې غوښتنه وکړله چې زموږ په هغو ولسوالیو کې چې ګوشته هم پکې شامله ده، چې د استنادي دیوالونو ضرورت دی، باید د هغې لپاره دوی ځینې ګامونه واخلي. خوشبختانه د کلو پراختیا وزیر صاحب وعده وسپارله چې موږ به د خپل ریاست سره په تفاهم په کومو ولسوالیو کې چې د استنادي دیوالونو ضرورت شته د دې یو لیست په ترتیب کړو او وبګورو چې د کوم مدرک نه د دې مشکلاتو د حل لپاره ګام واخلو. موږ به انشاءالله په آینده مجلسونو کې د کلو پراختیا ریاست ته دا وظیفه ورکړو چې د ګوشتې د استنادي دیوالونو موضوع تعقیب کړي او هر امکان چې وشي یا د هر ادارې نه چې وشي یو څه اقدامات به وکړو چې په دې باندې کار وشي، څو عملا هلته د سروې نه وروسته او د ضرورت د معلومولو نه وروسته یو څه پروژې عملي شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
یو بل ستونزه چې یادوي د روغتیا په برخه کې، وایي چې ټوله ولسوالۍ کې جراح ډاکټر نشته او بیا د دوی په کلي کې خزینه ډاکټره په کلینیک کې نشته دی او د دوایانو نه هم شکایت کوي.
ولی صاحب همیشه د ټولو ولسوالیو نه ګزارشات اخلي، بلخصوص په صحي برخه کې د ډاکټرانو د موجودیت نه د درملو د انتقال نه خو بیخي احوال اخلي. موږ چې کوم راپور لرو د عام روغتیا ریاست نه، دوی یو ډاکټر استخدام کړی دی، تقریبا $1000 معاش دوی ورته ورکوي د ګوشتې ولسوالۍ لپاره. د خزینه ډاکټر ستونزه دوی هم لري، خو د دې په مقابل کې دوی هلته یو تعداد قابلګانې روزلي دي چې هغوی کولی شي هغه لومړني صحي خدمات میرمنو ته عرضه کړي. د درملو په ارتباط باندې زموږ معلومات دا دي چې هر ولسوالۍ ته د ضرورت په اساس باندې درمل رسیږي او موږ د دې پروسې تعقیب هم کوو، ګزارشات یې اخلو. خو که رښتیا هم بیا هم کوم دوی ستونزه ولري، موږ به عام روغتیا ریاست ته هدایت ورکړو چې په دغو برخو کې کوم مشکلات رښتیا هم وجود ولري هغه رفع کړي.
د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې ستونزې لري، وایي چې یو خو د دوی په ولسوالۍ کې دارالمعلمین نشته دی، چې بیا د دوی د دولسم نه فارغان د کامې ولسوالۍ دارالمعلمین ته راځي، او بل وایي چې مسلکی استادان نشته. هغه استادان چې د کامی د دارالمعلمین نه فارغیږي او هغه بیرته دلته په معلمۍ باندې مقرریږي، هغوی د دغه نوي نصاب سره آشنا نه دي. دوی د نوي نصاب سره د آشنایۍ دپاره هغه استادانو ته ټریننګونه غواړي.
د دارالمعلمین ستونزې په ارتباط باید داسې ویو چې د پوهنې وزارت یو طرزالعمل لري. څو همجوار ولسوالیو کې یو سیمه انتخابیږي او هلته دارالمعلمین جادیږي چې د همجوار ولسوالیو استادان ترې استفاده وکولی شي او لاسرسی هم ورته ولري. نو زه فکر کوم د ګوشتې د استادانو د دې ستونزې حل په خاطر باندې د کامې دارالمعلمین ایجاد شوی دی چې باید هغې نه استفاده وشي. خو بیا هم دا یو ښه پیشنهاد دی، یو څه باید د ولایت د طریقه او بیا تر وزارت تعقیب شي. خو اوس وخت لپاره دوی د خپل طرزالعمل له مخې یوازې په همدې بسنه کړی. موږ د ولایت په نورو زونونو کې هم همدغه ډول ولسوالیو چې همجوار دي هغه د زون ولسوالیو کې دارالمعلمین ایجاد شوی دی او شاوخوا ولسوالیو ته استفاده کوي. نو فکر کوم د اوس لپاره دا ستونزه به حل وي. د اوږد مهال لپاره چې امکانات ډېریږي او طرزالعمل کې تغییر راشي دا ممکنه ده. د کیفیت مسله د ټول ولایت په کچه باندې ډېره مهمه ده. ولی سه پخپله په دې باندې ټینګار کړی دی، څو ځلې د معارف نه کتنه کړې ده، معارف ریاست نه په ځینو برخو کې رضایت هم نه دی ښودلی چې یو مسله دا ده چې کیفیت باید لوړ شي. دوی برنامې لري استادانو ته د روزنې، هغه دوامداره دي. موږ چې د معارف ریاست نه کوم ارقام احصایه لرو، هغوی دا وایي چې د ګوشتې ولسوالۍ استادان هم د نوي نصاب په برخه کې دوی روزلي دي او که کوم تعداد پاتې هغه هم ډېر کم دي، نو هغه به روزي. د مکاتبو د ستونزې په برخه کې باید یو زیر زه دوی ته ورکړم. ولی صاحب چې همدا تېره اونۍ کابل ته سفر کړی و، د معارف وزیر صاحب سره م لیدنه وشوله. معارف وزیر صاحب موږ ته وعده راکړله چې موږ په ننګرهار کې تقریبا د 800 یا د دې نه زیات په حدود کې ښوونځي لرو چې تقریبا 50% تعمیرونه نه لري. نو ګوشته یو له دغو ولسوالیو ده. موږ ته وعده راکړه شوله چې په آینده درې کلونو کې به د پاتې ښوونځیو د ودانیو مشکل، د تشنابونو مشکل، د پاک او صحي اوبو مشکل دا به حل شي انشاءالله.
غوړی چې د زراعت په برخه کې دی ورته سړی خونی جوړی شي.
موږ هم دا اوس د فارمېډي په ساحه کې په یو سړه خونه باندې کار کوو چې 15,000 میټریک ټن ظرفیت لري. ولی صاحب چې کابل ته سفر کړی و، دا هم باید ننګرهار ولسون ته ورسیږي، بلخصوص د ګوشتې ولسوالۍ درنو پتمنو خلکو ته. وزیر صاحب د زراعت سره هم ناسته وشوله. یو د زراعت په برخه کې د پیشنهادونو نه دا و چې په ننګرهار کې سړی خونی جوړی شي. سړی خونی که ډیر کم ظرفیت جوړیږي نو هغه بسنه نه کوي، خو که په ډیر ظرفیت جوړیږي بیا نو یو ډیر زیاتې بودیجې ته ضرورت لري. نو همدا و چې دا پروژه حتی په خپله والي صاحب په کابینه کې هم بحث کړله، په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور په مشرۍ باندې جوړ شوی، او د هغې نه وړاندې د زراعت وزیر صاحب سره په مجلس کې بحث کړله. والي صاحب سره چې وعده وکړله هغه دا و چې په نږدې وخت کې به په ننګرهار کې په 100 شنو خونو باندې کار وکړي.
مننه، خوشاله اوسئ. مشال رادیو د حجری خبرونه نگرانو اوریدونکو، تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو ستونزې او پرغومو د ننګرهار د والی ویان احمد زیاب دلزی ځوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې دغه کلی ستونزې اواری شي، د نننۍ ورځې د حجری کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټکور دې په حجره کې، دا داس گرم تن ٹکور دے پا حجرا کے یاد خوب جڑنو ٹکور دے پا حجرا کے یاد خوب جڑنو ٹکور دے پا حجرا کے پہجرت فرد خانو نوکر نیشتا پہجرت فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رو دے پہجرت ہر سڑے د سڑی رو دے پہجرت دس گرم کنت کور دے پہجرت بس گرم تنگ ٹکور دے پا حجرا کے بیاد خوب جڑنو ٹکور دے پا حجرا کے بیاد خوب جڑنو ٹکور دے پا حجرا کے